The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورډیو دیننده خالی ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې شپږشته منیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زاش په من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان داخله وزیر ویلی وزیر اعظم عمران خان ته مشوره ورکړی چې د کال 2023 د ورشتم بجټ پلان د کولو سندستی پس د انتخاباتو اعلان وکړي ځکه چې د مخالفو ډلو لخوا د ناباوري تحریک وړاندې کولو وروسته یې په مقبولیت کې اضافه شوه. امریکا په دوحه کې د طالبانو سره خبرې ناڅاپي د تړلو پریکړه کړې. د خبرو کې د افغانستان په اقتصادي ستونزو بحث کیدونکې وو. دا په داسې حال چې طالبانو په هیواد کې د جنکو په زده کړو بندیز لګولې او د امریکا صدر جو بایدن په وارسا کې د چرته چې بده د پولند د صدر اندریز دودا او نور چارواکو سره د روس لخوا په یوکرين د يرغل په اړه باندې خبرې کوي. استادو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی چې وزیر اعظم عمران خان ته یې مشوره ورکړی چې د کال 2023 د ورشتم بجټ پندې کولو سمدستي پس د انتخاباتو اعلان وکړي ځکه چې د مخالفو ډلو لخوا د ناباوري تحریک وړاندې کولو وروسته یې په مقبولیت کې اضافه شوې ده. د پاکستان داخله وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې دا خبرې کړي. د ویلی دای شخصي رائے ده او دا د پاکستان تحریک انصاف دریز و نه ګڼل شي. د مخالفو ډلو باندې نیوکه وکړي او وی ویل چې وی پریکړه د وزیر اعظم په مقبولیت کې نور اضافه وکړه او دا د هغه لپاره صحیح وخت دی چې بیا انتخابات وکړي. د ویل چې همدې شبا شریف ویلی وو چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د پوزي مشر جنرال باجوا او د پوز د زړه نه احترام کوي نو ورته د اهمیت ورکول خبره یو ولي کوله. شیخ رشید ویلی دی چې د بیفلز ګوند قومي اسمبلی غړی چې د ناظم جوکیو په مرګ باندې تورن دی د دوبۍ نه په واپسۍ به د ایرپورټ څخه گرفتارول کیږي. د ویل دې چې تمام مخالف ډلو ته بد نه باوري تحریک پورې هر ډول حق کارول ته اجازه او تحفظ ورکول کیږي خو چاته به هم اجازه ورنه کړي چې د بل ګوند مخاوني سي او یا فرلک تکینی. یاد دی چې پروند پاکستان سپریم کورٹ ویلی وو چې ملکی آئین کې داسې کوم څه لیکلی نشته چې د کوم ګوند پارلماني غړی به ارومرو د خپل ګوند سره وفا کوي. سپریم کورٹ تیر ورځ د صدر عارف علوی لخوا ریفرنس ته په ځواب کې دا خبرې کړې په کوم کې چې صدر عارف علوی په دغه سیغړو ته حیات د بندیز غوښتنه کړې وه. د پاکستانی مطبوعاتو له مخه د واکمن تحریک انصاف ګوند لس غړي ناراضه دي چې ورسره د ناباورۍ په تحریک د رای اچولو لپاره په وزیر اعظم عمران خان فشار نور سیوا شوی دی. امریکا په دوحه کې د طالبانو سره خبرې ناڅاپي د تړلو پریکړه کړې. دغه خبرو کې د افغانستان په اقتصادي ستونزو بحث کېدونکې وو. دا په داسې حال چې طالبانو په هیواد کې د جینکو په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو لخوا د جینکو په زده کړو د بندیز وروسته د نړیوالې ټولنې له اړخه د کوم هیواد لومړی خبرګون دی چې د اساسي بشري حق په ترولو مخې ته راغلی. د طالبانو د چارواکو ځنې لا هم د امریکا په تور فهرست کې شامل دي. د امریکا خارجه وزارت وایان رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې د طالبانو د بندیز پریکړه ډیره د خفغان او حیرانوونکې وه. په کومه کې چې دوی د افغان اولس او نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې نه په شا شوې دي. وایان زیاته کړله چې په همدغه دلیل یې د طالبانو سره خپل روابط او په قطر کې کیدونکې غونډه منسوخ کړې ده. رایټرز خبري اداره د خپل زرایو له قوله لیکي چې په قطر کې دغه خبرې د خالی او اتوار په ورځ د لوی غونډې یو اړخته کیدونکې وي. زرایي زیاتوي چې په دغه ناستو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک چارواکو هم ګډون کاوه. د طالبانو خارجه وزارت یو وایان هم پخلی کړی چې د طالبانو موقتی خارجه وزیر په ګډون یو پلاوی دوحه کې خبرو لپاره تلونکی وو. په خبرو کې د افغانستان مرکزی بانک خپلواکي او د افغان کرنسی د چاپ کولو خبرې هم شامل وي. د زرایو له قوله په خبرو کې د بشری مرستو په خاطر د افغانستان په میلیونونو ډالره چې د نړیوال بانک په اختیار کې دي هم په افغانستان کې زده کړو لپاره کارولو پر سر خبرې کیدونکې وي. بلخوا کابل کې نن زده کوونکو استادانو او د مدني ټولنې فعالانو د طالبانو له اړخه د شپږم ټولګي نه پورته په جینکو د زده کړو د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کوونکو ګرد هیواد کې تمام جینکو ته د مکتبونو د پرانستلو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو خصوصي میشن هم د یاد مظاهرې په اړه خپل ټویټر پیغام کې ویلي مظاهره کوونکو استادانو خزو او زده کوونکو د جینکو مکتبونو د تړلو پر ضد مظاهره کړې. د طالبانو امنیتی اسکر هم د مظاهری په وخت باندې موجود وو او صحافیان یې دته نه پرې خودل چې مظاهری په اړه کوم نشریات وکړي. د افغانستان لپاره د ناتو اولسی چارو پخوانی مشر استیفانو فانټی کارو یادې مظاهری ته په خبرګون کې ویلي، افغانستان اوس بدل شوی خو طالبان نه دی بدل شوی. د ویلي دا ډول مظاهری د ویخولو اشاره دي. د امریکا صدر جو بایدن وارسا کې د چرته چې بده د پولند صدر اندریز دودا او نور چارواکو سره د روس لخوا په یوکرين د يرغل په اړه باندې خبرې ترې کوي. دا خبرې په داسې حال کې چې امریکا وايي روس په ظاهر اخکاری پوځي جګړه د یوکرين پایتخت کې یف نه د هیواد ختیز اړخته وړې ده. پولند چې د ناتو غړی هیواد دی تر دې وخت یې د یوکرين شل لکه کډوال ځکړي دي. نن امکان دی د پولند پایتخت وارسا خاروال سره په ګډه د امریکا صدر جو بایدن د کډوالو لیدنه وکړي او د بشري مرستو په اړه ورسره خبرې ترې وکړي. د ورځې په وروستۍ برخه کې به هغه بایدن د پولند په شاهي قلعې په موجوده حالاتو باندې وینا هم کوي. د وایټ هاوس تر مخه د نوموړي سره د امریکا د قومي سلامتیا سلاکار جک سولیون هم د سفر کې ملګری دی. تیر ورځ صدر بایدن د یوکرایني کډوالو د ځای کولو په لړ کې د پولند د رول ستاینه کړې. بلخوا د روس پوز یو خارګوټه قبضه کړې چرته چې د ناکار شوی چرنوبل پلانټ کارکونکي اوسیږي. دا خبره د کیف سیمې گورنر کړې ده. د وای چې په مقبوضه ماریپول خار کې جګړه لا رکوسو کې روانه ده. نږدې یو میاشت کې د روس پوز د یوکرين کوم لوی خار نیولو کې ناکامه شوی او پرون ماسکو اشاره ورکړې چې خپل پوزي اهداف راکمایي او هغه سیمو ته پام راګرځي کوم چې دروس پلاو بیلتنخوا خو لخوا وړاندې قبضه کړی شوی. د دې سره سم د یوکرين په مختلفو برخو کې نن هم د انخطو راپورونه مخې ته راغلي. د ملګرو ملتونو تر مخه په یوکرين کې دروس په يرغل کې په زرګونو خلک وژل شوی او نږدې و ډیر شلکه بے کوره شوی دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا ډیوا دا زم مجاهد جواد يم. خبرونه موریدل اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوریدا. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باوري تحریک په ترڅ کې مرکزی حکومت او مخالفو ګوندونو اسلام آباد کې د خپل سیاسي طاقت خودلو پریکړه کړې ده او واکمن تحریک انصاف ګوند سبا ته په اسلام آباد کې د لسو لکو نه زیاتو خلکو د راغونډولو اعلان کړی دی. بلړخته حکومت مخالف جمعیت علماء اسلام فیډلی جلسه کې د ګډون لپاره د ګوند قافلو اسلام آباد ته راتګ پیل کړی دی او بل لوی حکومتي مخالف مسلم لیگ نواز ګوند اسلام آباد لوري ته د لارون کولو اعلان کړی دی. پیر ولای شاپری یو راپور استولای.
اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت مرکزی وزیر شیخ رشید ویل د وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باوری تحریک باندې د اپریل میاشتې په دریمه یا څلورمه نیټه باندې رای اچول کیدلې شي. هغه سبا لکیدونکو اسلام آباد کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د جلسې په حق له دعوا وکړه چې دا به یو تاریخي جلسه وي او په دې کې به په لکونو خلک ګډون کوي. خبری کانفرنس ته وینا کې شیخ رشید ویل جمعیت علما اسلام فیډله اسلام آباد سرینگر هائی وے یا لوی سړک باندې جلسه کولی شي خو دوی ته به احتجاجي ناشته اجازت نه ورکولی کیږي.
6000 یہ ہے اور 9000 ہماری پولیس ہے. 15000 لوگوں کی ڈیوٹی امن و امان کے لیے لگائی ہے.
اغول حکومت په اسلام آباد کې امنیت په ځای ساتلو لپاره 15000 امنیتی سرتیر په ځای کولو او سرینگر هائی وے یا لوی سړک ملیشا او رینجرز ته سپارلو پریکړه کړې ده. خو د جمعیت علما اسلام فیډلی د سینیټ غړي کامران مرتضی وایي د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک فیصله کېدو پورې به د دوی کارکنان اسلام آباد کې موجود وي.
جواب دے ہر روز اجازت نہ بالکل
پرستر کو باندې جوړ نه بند کو.
خبری کانفرنس ته وینا کې شیخ رشید زیاته کړه هغه اف ای ای ته د فوز بدنامولو کې ککړ تنانو په سمدستي ډول اوچتولو د دوی په ضد د کاروای امر ورکړی دی. د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک په سر د پاکستان توجن سیاسي ماحول کې مرکزی حکومت او مخالف ډلې په یو بل باندې د سوشل میډیا له لارې د فوج د بدنامولو تورونه لګوي. وړاندې د پاکستان کې میډیا د سختو بندیزونو سره مخ ده. بلخوا د پاکستان تر ټولو لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز په مشرۍ کې د ګوند لاریون د لاهور څخه اسلام آباد ته را روان شوی دی او د ګوند ویاندې مریم اورنګزیب په وزیر اعظم عمران خان باندې د خپل سیاسي ګټو لپاره د مذهب کار ډوبولو تور لګولی دی. د حکومت او مخالف ډلو لخوا خپل لکونو پلویان اسلام آباد ته رسولو له امله د ممکنه سیاسي تصادم د مخنیوي لپاره وکیلانو تنظیم سپریم کورټ بار د خواست اوریدنه هم سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ کوي او سپریم کورټ په سیاسي ګوندونو باندې د زغم نه د کار اغېستو غږ کړی دی. سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان د بې باورۍ تحریک سره تړلې د واکمن ګوند نه د برابر پارلماني غړو د ووټ د قانوني حیثیت په حق له صدارتي قضیې اورېدنه هم کوي. بشر قاضی عمر عطا بندیال تیر ورځ ویلو ملکی دستور کې دا واضح هده ده چې ګنې یو غړی به د خپل ګوند سره ارومرو وفاداري کوي او کنه. تیر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر لخوا د بې باورۍ تحریک ډل وعده کولو په سر مخالفو ګوندونو قومي اسمبلی بهر سخت احتجاج کړی و. امکان دی چې د قومي اسمبلی راتلونکي دوشنبه په ورځ کېدونکې غونډه کې به دغه تحریک وعده کولی شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
پاکستان کې چې د اختلاف ګوندونو لوري د وزیر اعظم پر ضد بې باورۍ تحریک جمع کول او وروسته د رای ورکولو پړاو را نږدې شوی، په پارلمان کې د ګولې د شنبې په ورځ په دغه تحریک د بحث کېدو امکان دی. د تحریک مبیدو او یا ناکامه کېدو په اړه چې دواړه لوري دا واکوي، خو څېړونکو وایي کچېرې د تحریک په نتیجه کې حکومت بدل شي نو را روان حکومت به د یو شمېر ننګونو او چیلنجونو سره مخ وي. په دې اړه احسان محمد خان یو څېړنیز راپور تیار کړی.
سړنکارانو وايي په هیواد کې چې دا وخت نه یوازې سیاسي اړې غړې زیات شوه، بلکې اقتصادي او معاشي کړکېچ هم سیوا شوه. په داسې کې چې حکومت بدل شي نو ښکاریږي داسې چې نوې حکومت به نه یوازې د سیاسي چیلنجونو سره مخ وي، بلکې د اقتصاد بې قابو شوې صورتحال به نور هم خرابېدو امکان وي. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور احمد وايي
چې نوې حکومت راشي نو داغه د مخ نه د معاهدو سره د IMF اختلاف لرلی دی چې داسې مونږ نه کوو، داسې نه دی په کار، نو هغه به مکمل ودریږي. هغه معاهده زما په خیال صورت حال به نور هم خبه نه شي، بلکې ډېر به خراب شي. دا چیلنجز د ګرانې شخصي خصوصا یا زمونږ د تجارتي خسارې چې کومه مسله ده، یا زمونږ د ذخایر چې د بین الاقوامي کرنسی دی هغه به ټول کم شي او دا ګرانی به نور هم زیات شي.
د تیرې سو مودې چې نه یوازې په هیواد کې دننه سیاسي عدم استحکام لیدل کیږي، بلکې د اختلاف ګوندونه دا وایي چې حکومت د خارجه تګلارې په میدان کې هم ناکامه شوه، چې بیا موجوده حکومت د غدریز ردوي او وایي خارجه تګلارې کامیاب ده. خو د عالمی اړیکو څېړونکو پروفیسر اعجاز خټک وایي موجوده حکومت په خپل ځای پاتې کیږي او کنا د بې باورۍ تحریک په نتیجه کې نوې حکومت جوړیږي. کاریګی داسې چې د کورنۍ سیاسي شخړو او خارجه تګلارې پاکله دغه چیلنجونه به په دواړو صورتو کې نور هم پیچلې کیږي.
خاص کر یو افغانستان حوالی سره هم نیارو په پاکستان هم پرېشر دی، وایي چې څنګه حالات دي، نو آلته څنګه دی، کی څو کی څنګه شي کولای. خو نو ایشو دا اوس دی یوکرین دا ایشو دی چې پاکستان نیوکلیر دی، دا پالیسی اعلان کیږي
پاری باندې مغرب خو به خوکار نه دی خو ورسره چې پاکستان کوم بیان پاکستان چارواکو مختلف مشران بیانونه خو زیاده خاص کر بیان ورکړو دی پاکستان لږ هغه نیوټرل کې ساتلو کې تکلیف زیات کړو دا ډېر سیریس چیلنجز دی
په پاکستان کې د اقتصاد پریوته دغه صورتحال لوجه چې تجارتی خساره زیاته شوه د روپۍ ارزښت نور هم پریوته او د ګرانۍ کچا سیوا شوه په داسې کې سړنکاران وای پر روان وخت کې دغه مشکلات نور هم زیاتې دو امکان دی احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا په خبر
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده مون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com د ټوئیټر آی ډی ده @voadiw
کو دا وایس اف امریکا دی ودا امریکا د جمی پورز ورسته له هغه په قطر کې طالبانو له مقاماتو سره خپل لیدنې کتنې ناڅاپه کنسل کړی چې طالبانو جنوتا خوانځیو ته د تګ اجازه ورنکړه بل ورته د ملګرو ملتونو امنیت شورا لاسو غړو هیوادونو په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د جنو تشبګم پورته ټولګي وبندګلو پاړه خپل پریکړه بیرته واخلي په دې اړه نور حال د عدنان رشید په راپور کې اوري
د امریکای د بهرانو چارو وزارت ویلي د طالبانو د جنکو د تعلیم د پریکړې بیرته اغستو ګام سخته مایوسي خور کړی چې د افغانستان ولس او نړیوال ټولنې سره د کړي ژمنې نه پشا شوې دي په دې رښتم مارس طالبانو د افغانستان په یو خسمو کې د هلکانو او جنکو د ثانوي درجه سکولونو د و میاشتو وروسته خلاص کړی وو او ګرن شمیر جنکې سکولونو ته ورغلې خو دوی لا خپل درسونه نو پیل کړی چې سکولونو ته امر وشو چې د شپږم ټولګي نه بره دینکې دی بیا ته کورونو ته ولېګل شي د دغه پریکړې پرځت نن کابل کې د استادانو او جنکو ترڅنګ مدني فایلینو احتجاجي لاریون پیل کړي احتجاج کوونکو د طالبانو د فیصلې غندنه کړي او په سمدستي توګه د سکولونو د پرانستلو غوښتنه کړي احتجاج په وخت لیدل کېدل چې طالبانو کوشش کولو چې خبريالان د دغه احتجاجي مظاهره د کوریج نه منع کړي د امریکای، برتانیا، کینیډا، فرانس، اټلی او ناروی د بهرانو چارو وزارتونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د غپریکړه غندلې چې د جنکو لپاره سکولونه تړلې او د طالبانو نه غوښتنې چې خپل پریکړه بیرته واخلي او سکولونه د پرانځي د خبر تر مخه د امریکای د بهرانو چارو وزارت ویلي موږ د طالبانو سره ځینې لیدنې ختمې کړې چې پکې په دوها کې ناشته شامل وي او دا خبره مو پری واضح کړی چې زمونږ د غپریکړې په لیدنه کې مهم کردار لوبوي ترایټرز خبری ایجنسی د رپورت تر مخه دغه ناستو سره اړوند درې چارواکو ویلي د امریکای او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د خالی او د اتوار په ورځ ناستې ټاکل شوې وي په خبر کې د سرچینو له قوله ویل شوې چې په دغه ناستو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک استازي هم شامل وو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرانو چارو وزارت تایید کړي چې د طالبانو پلاوی به دوه ته تللو ویل شي چې په غونډه کې د افغانستان د مرکزی بانک د آزادولو او حکومت ته د افغاني کرنسي چاپ کولو په اړه به هم خبرې کړي او دا چې د نړیوال بانک د لارې به افغانانو ته بشري مرستې ورکول شامل وو خو په خبر کې دا هم ویل شي چې د قطر هغه الوتکه چې د طالبانو د بهرانو چارو د وزیر امیر خان متقی پلاوی با دوه ته بوتللو لا د کابل څخه بیرته نه دستانه شوی بلخو د ملګرو ملتونو امنیت شورا لسو غړو هیوادونو په یو اعلامیه کې ل طالبانو غوښتلی چې د جنکو د شپږم نه پورته سکولونو بندولو پاړه خپل پریکړه واپس واخلي د امنیت شورا د غړو هیوادونو اعلامیه کې ویل شوی چې تیر اونۍ په میلیونونو افغان جنکو اوکې توې کړی او موږ نشو کولای چې هغه نه امید کړو په یاد اعلامیه کې ویل شوی زمون پیغام روښانه ده په افغانستان کې ټول جنکی باید سکولونو ته لاړ شي بختر دولتي خبری ایجنسی ویلي د طالبانو د تعلیم وزارت د جنکو تعلیم ځکه ځندولې چې هغه د شریعت او افغاني دود کلتور مطابق طریقې کار جوړ کړی او کله چې دغه طریقې کار جوړ کړل شي دا غي نه پس په د طالبانو مشرتابه حکم وکړي چې جنکی دې بیا سکولونو ته لاړ شي په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته افغانستان د سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخ ته او طالبان د افغانستان هغه اربونو ډالرو ته رسایي هم نلري کوم چې په بهرنو هیوادونو کې پرتی دي. د ملګرو ملتونو تر مخه دا وخت په افغانستان کې په مجموعي توګه 30 میلیونه آبادی د لوګي سره مخ ده او د آبادی 95% خلک پوره خوراک ته رسایي نلري.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.dwanews.com. ټوئیټر @voa.dwa.
څېړونکو وايي په افغانستان کې طالبان بشري حقوقونه د خپل حکومت په رسمي ډول پیژندلو نړیوالو مرستو لپاره د ډال په توګه کاروي او د جنکو په تعلیم بندیز لګولو سره په نړیواله ټولنه فشار اچول غواړي، ځکه چې سباندې 8 میاشتو تیرېدو وروسته ورته هم مشروعیت نه ترلاسه شوی. څېړونکو په دې نظر دي چې د جنو د تعلیم او نورو بشري حقوقونو خوندي کولو لپاره چې طالبان حکومت ژمنې کړي د هغې نه عملي کولو له وجې د هیواد درنه او بهر ستونزې نور هم زیاتېدلې شي. دوی وايي په افغانستان کې د خلکو په وړاندې کې د نفرت زیاتولو ترڅنګ د طالب چارواکو او جنګیالیو په منځ کې هم د جنو په تعلیم بندیز لګولو سره اړیکې نور هم خرابېدې شي. نور تفصيل له پیښور نه د ډیبي خبري اله عبدالرزاق راکوي.
څېړونکو وايي د نړیوال ټولنې لخوا په افغان طالبانو د بے باورۍ له امله تر اوسه نکم یو هیواد یې حکومت په رسمي ډول پیژندلې او نه ورسره د دوی د خوخي مطابق مرستې کړې. دی وای دا سخکاری چې د دغه پور د عمل کې افغان طالبان جنکی سکولونو ته نه پرې خودل غواړي چې په دې توګه په نړیواله ټولنه فشار واچي. په دې حق لا د پیخور په هندون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا دی ونی واستوای
وی ته وزدار هم پته دا چې دنیا د ټولو نه زیاته سنسټیو شه د پدې وخت باندې انساني حقوق او سره د جنکو د تعلیم حوادث سره د افغانستان کې دی وی چې یره د انساني حقوق چې د ډال په تور باندې استعمال کړی شي دی دا سوچ ته چې کاوی مونږ له امدادونه نه راکې یا مونږ نه تسلیم مې یا مونږ له زمغه خبرې نه اوري نو مونږ به بیا د تکم انسانان چې دی نه دا به مونږ خپل تر کې کم چې دی په 90s کې پړم بیسپل اب ګورنمنت کې بدوی ډیل کول هغه انداز کې وکړي.
په افغانستان کې د جنکو منځنۍ درجه سکولونه د مارچ په 28 د خلاصي 200 غنټي وروسته د طالبانو په امر بیا وټړل شول. ډاکټر خورشید خان زیاته کړه د جنکو د تعلیم په ضد د طالبانو د غاګام په نړیواله کچه د طالبانو ستونزې نور هم زیاتې کړي.
دا وی ریاکشن برالي او ریاکشن مختلفه طریقې دي. یو اغه 90s والا طالبان به د وینه جوړ کړی شي په دې پابندیان هم لګی دي شي طالبان ته به میونټی اسیسټنس دی وجې ملاوي ده چې دی د انساني حقوقو او خیال ساتي او څه خیال نه ساتي. نه بیا مختلف ایجنسیان دي کغه قوم متحده دي کغه ان جی او ګان دي ګورنمنت ایجنسیز دي هغه بیا امدادونه ورکول دي ته بند کی.
د 13 اگست په 15 په واک کې دراتلو وروسته افغان طالبانو د هلکانو او تر شپږم ټولګي پورې د جنکو سکولونه خلاص کړی وو. خو د شپږم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته سکولونو ته د ورتلو اجازه نه ورکړي. په افغانستان کې میش د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق وای په هیواد کې جنکی تعلیم ته نه پرې خودل با د خلکو ترڅنګ د طالبانو ترمنځ هم اړیکې ټکنې کړي.
نو هغه محبوبیت چې د امریکایي اشغال په ختمولو سره طالبانو په ولس کې پیدا کړو هغه ټکنېږي هم په عام ولس کې او هم د طالبانو په ځینو افرادو کې. ځکه طالبانو ټول غړي یا ټول منصب وګړي داسې نه دي چې هغوی د ذکر سره په دې کچه باندې مخالف وسی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسغړو هیوادونو په یوه اعلامیه کې د طالبانو څخه غوښتلی چې د جنکو تر شپږم پورته ټولګو بندولو په اړه دي خپل پریکړه واپس واخلي. د افغان طالبانو یو چارواکي احمد یاسر د مارچ په 28 په ټویټر لیکلی چې د اسلامي امارات مشران د جنکو او هلکانو خوندو پیل ته ژمندي. د وای د تعلیم وزارت لخوا جوړ شوی طرحه کې د ستونزو له امله د لنډمهال لپاره تر شپږم پورته د جنکو سکولونه بند اعلان شوی. او د طرحې د سمون سره به پیل شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي په افغانستان کې د جنو د تعلیم نه منع کول د دوی بنیادی بشري حقوقو نه محروم کول دي. په پاکستان کې میشت زده کوونکي کډوال او د کډوالو مشان وایي به چې طالبان د جنو په تعلیم لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. په دې اړه نور حال د ارشد بومان په ریپورت کې.
د مارچ په درشتمه نیټه په افغانستان کې طالبانو د جنکو تعلیم د شپږم نه تر دولسم جمعات پورې د پرانستل کېدو څو ساعت وروسته د طالبانو په امر بیا تړلی و. مهرب خان د افغانستان د کونړ سیمې اوسیدونکي دي او د خیبر پښتونخوا د چترال ضلع کې اوسیږي. وای په پاکستان کې نږدې درې څلوېښت کاله عمر شوی دی. سلور بچی دي چې درې پکې جنکی دي. مهرب خان ویل لونه تعلیم ترلاسه کوي او په افغانستان کې د جنکو سکولونو تړلو باندې ډېر غمجن دي.
اسکول له نشد للی ولی دی چې په لار باندې زی طالب دي دا شان خرابې بل دي خرابې ودا بس مزه ودا که بولقګم نه په بولقګم نه پر بسادر کې نه بینین تعلیم خو بن نه چرته علم خو پر مسلمان باندې پرز دي دی نه پرې دي مخکې نه پرې دي.
په افغانستان کې طالبانو د 13 اگست په 15 د کابل د واک تر لاسه کولو وروسته د لکانو تر شپږم ټولګي پورې سکولونه خلاص کړیو. خو د شپږم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته سکولونو ته د تلو اجازه نه ورکړې. د طالبانو د واکمنۍ تر لاسه کېدو وروسته تر اوسه کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې د طالبانو څخه دا یو مهمه غوښتنه ده چې جینکو او میرمنو ته د تعلیم تر لاسه کولو او د کار کولو اجازه ورکړل شي. په پېښور پوهنتون کې یو افغان زده کوونکی محمد زدران دی وته ویل تعلیم تر لاسه کول د انسان بنیادی بشري حق دی او په دې بندیز لګول د غندنې وړ دی.
د تعلیم په هر څنګه کې وي چې زمونږه هیوادوال زمونږه فهم دي د دنیا سره وګ پوګا تعلیم کې سبق وایي.
په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د شورا په خوانی مشر صدر محمد ګل وای د سکولونو بندېدو باندې زده کوونکي او استادان ډېر غمجن دي او باید چې افغانستان کې تعلیم باندې بندیزونه ونه لګول شي.
لکه دغه د عمر اسلامي ورونو نه خواهش دا کوو لکه څنګه ټول عوام دا مطالبه ده چې باید د نجونو تعلیم بند نه شي. نجونو تعلیم دا ځکه دغه زمونږ دغه لوګانو نه دغه خویندو نه دغه مورګانو نه زمونږ دینه به ډاکټر جوړیږي دینه به انجینر جوړیږي.
په درشتم مارچ د طالبانو حکومت یو چارواکي احمد یاسر په ټویټر لیکلی وو کله چې په دې اړه له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سم جامع تګلاره جوړه او د اسلامي امارت د مشرتابه حکم وشي بیا به تعلیمي ادارو له سوته رسمن خبر ورکړل شي. په سلیرشتم مارچ د امریکې، برتانیې، کاناډا، فرانس، ایتلی او ناروی د بهرنو چارو وزارتونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو دغه پریکړه غندلې چې د جنکو د پاره سکولونه تړلي او د طالبانو نه غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي او سکولونه پرانیزي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې شپږم نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان داخله وزیر ویلی وزیر اعظم عمران خان ته مشوره ورکړی چې د کال 2023 د ورشتم بجټ وړاندې کولو سمدستي پس د انتخاباتو اعلان وکړي، ځکه چې د مخالفو ډلو لخوا د ناباورۍ تحریک وړاندې کولو وروسته یې په مقبولیت کې اضافه شوې. امریکا په دوحه کې د طالبانو سره خبرې ناڅاپي د تړلو پریکړه کړې. د خبرو کې د افغانستان په اقتصادي ستونزو بحث کیدونکې وو. دا په داسې حال چې طالبانو په هیواد کې د جنکو په زده کړو بندیز لګولې. او د امریکا صدر جو بایدن په وارسا کې د چرته چې بده د پولند صدر اندریز دودا او نور چارواکو سره د روس لخوا په یوکراین د یرغل په اړه باندې خبرې کوي. استاذو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی چې وزیر اعظم عمران خان ته یې مشوره ورکړی چې د کال 2023 درویشتم بجټ باندې کولو سمدستي پس د انتخاباتو اعلان وکړي، ځکه چې د مخالفو ډلو لخوا د ناباورۍ تحریک وړاندې کولو وروسته یې په مقبولیت کې اضافه شوې ده. د پاکستان داخله وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې دا خبرې کړي. د ویلی دای شخصي رائے ده او دا د پاکستان تحریک انصاف دریز و نه ګڼل شي. د مخالفو ډلو باندې نیوکې وکړي او یې ویل چې دوی پریکړه د وزیر اعظم په مقبولیت کې نور اضافه وکړه او دا د هغه لپاره صحیح وخت دی چې بیا انتخابات وکړي. د ویل چې همدې شبا شریف ویلی وو چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پوځي مشر جنرال باجوا او د پوز د زړه نه احترام کوي، نو ووټ ته د اهمیت ورکولو خبره یې ولې کوله. شیخ رشید ویلی دی چې د پیپلز ګوند قومي اسمبلی غړی چې د ناظم جوکیو په مرګ باندې تورن دی د دوبۍ نه په واپسۍ به د ایرپورټ څخه گرفتارول کیږي. د ویلی دی چې تمام مخالف ډلو ته به د ناباورۍ تحریک پورې هر ډول حق کارولو ته اجازه او تحفظ ورکول کیږي، خو چاته به هم اجازه ورنکړي چې د بل ګوند مخه ونیسي او یا فرلت تکینی. یاد دی وی چې پروند پاکستان سپریم کورٹ ویلی وو چې ملکی آئین کې داسې کوم سلی کلی نشته چې د کوم ګوند پارلیماني غړی به ارو مرو د خپل ګوند سره وفا کوي. سپریم کورٹ تیر ورځ د صدر عارف الوی لخوا ریفرنس ته په جواب کې دا خبرې کړې، په کوم کې چې صدر عارف الوی په دغه سیغړو ته حیات د بندیز غوښتنه کړې وه. د پاکستانی مطبوعاتو له مخه د واکمن تحریک انصاف ګوند لس غړي ناراضه دي چې ورسره د ناباورۍ په تحریک د رای اچولو لپاره په وزیر اعظم عمران خان فشار نور سیوا شوی دی. امریکا په دوحه کې د طالبانو سره خبرې ناڅاپي د تړلو پریکړه کړې. دغه خبرو کې د افغانستان په اقتصادي ستونزو بحث کېدونکې وو. دا په داسې حال چې طالبانو په هیواد کې د جینکو په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو لخوا د جینکو په زده کړو د بندیز وروسته دا د نړیوالې ټولنې له اړخه د کوم هیواد لومړی خبرګون دی چې د اساسي بشري حق په ترولو مخې ته راغلی. د طالبانو د چارواکو ځنې لا هم د امریکا په تور فهرست کې شامل دي. د امریکا خارجه وزارت وایان رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې د طالبانو د بندیز پریکړه ډیره د خفګان او حیرانوونکې وه، په کومه کې چې دوی د افغان اولس او نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې نه پشا شوې دي. وایان زیاته کړله چې په همدغه دلیل یې د طالبانو سره خپل روابط او په قطر کې کېدونکې غونډه منسوخ کړې ده. رایټرز خبري اداره د خپل ذرایعو له قوله لیکي چې په قطر کې دغه خبرې د خالي او اتوار په ورځ د لوی غونډې یو اړخته کېدونکې وې. ذرایع زیاتوي چې په دغه ناستو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک چارواکو هم ګډون کاوه. د طالبانو خارجه وزارت یو وایان هم پخلی کړی چې د طالبانو موقتی خارجه وزیر په ګډون یو پلاوی دوحه کې خبرو لپاره تلونکی وو. په خبرو کې د افغانستان مرکزی بانک خپلواکي او د افغان کرنسی د چاپ کولو خبرې هم شامل وي. د زرایو له قوله په خبرو کې د بشری مرستو په خاطر د افغانستان په میلیونونو ډالره چې د نړیوال بانک په اختیار کې دي هم په افغانستان کې زده کړو لپاره کارولو پر سر خبرې کیدونکې وي. بلخوا کابل کې نن زده کوونکو استادانو او د مدني ټولنې فعالانو د طالبانو له اړخه د شپږم ټولګي نه پورته په جینکو د زده کړو د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کوونکو ګرد هیواد کې تمام جینکو ته د مکتبونو د پرانستلو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو خصوصي میشن هم د یاد مظاهرې په اړه خپل ټویټر پیغام کې ویلي، مظاهره کوونکو استادانو خزو او زده کوونکو د جینکو مکتبونو د تړلو پر ضد مظاهره کړې. د طالبانو امنیتی اسکر هم د مظاهری په وخت باندې موجود وو او صحافیان یې دته نه پرې خودل چې مظاهری په اړه کوم نشریات وکړي. د افغانستان لپاره د ناتو اولسي چارو پخوانی مشر استيفانو فانټي کارو یادې مظاهره ته په خبرګون کې ویلي، افغانستان اوس بدل شوی خو طالبان نه دی بدل شوی. د ویلي دا ډول مظاهره د ویخولو اشاره دي. د امریکا صدر جو بایدن وارسا کې د چرته چې بده د پولند صدر انډریز دودا او نور چارواکو سره د روس لخوا په یوکرين د يرغل په اړه باندې خبرې ترې کوي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې امریکا وايي روس په ظاهر اخکاری پوزي جګړه د یوکرين پایتخت کې یف نه د هیواد ختیز اړخته وړې ده. پولند چې د ناتو غړی هیواد دی تر دې وخت یې د یوکرين شل لکه کډوال ځای کړی دي. نن امکان دی د پولند پایتخت وارسا خاروال سره په ګډه د امریکا صدر جو بایدن د کډوالو لیدنه وکړي او د بشري مرستو په اړه ورسره خبرې ترې وکړي. د ورځې په وروستۍ برخه کې به هغه بایدن د پولند په شاهي قلعې په موجوده حالاتو باندې وینا هم کوي. د وایټ هاوس تر مخه د نوموړي سره د امریکا د قومي سلامتیا سلاکار جک سولیون هم د سفر کې ملګری دی. تیر ورځ صدر بایدن د یوکرایني کډوالو د ځای کولو په لړ کې د پولند د رول ستاینه کړې. بلخو د روس پوز یو خارګوټه قبضه کړې چرته چې د ناکار شوی چرنوبل پلانټ کارکونکي اوسیږي. دا خبره د کیف سیمه گورنر کړې ده. د وای چې په مقبوضه ماریپول خار کې جګړه لا رکوسو کې روانه ده. نږدې یو میاشت کې د روس پوز د یوکرين کوم لوی خار نیولو کې ناکام شوی او پرون ماسکو اشاره ورکړې چې خپل پوزي اهداف راکمایي او هغه سیمه ته پام راګرځي کوم چې دروس په لاو بیلتونخوا خو لخوا وړاندې قبضه کړی شوی. د دې سره سم د یوکرين په مختلفو برخو کې نن هم د انخطو راپورونه مخې ته راغلي. د ملګرو ملتونو تر مخه په یوکرين کې دروس په يرغل کې په زرګونو خلک وژل شوی او نږدې ودرش لکه بیکوره شوی دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا ولسمشر جو بایدن نن د خالیه شنبې په ورځ ورساته تللی چیرې چې هغه د پولند ولسمشر انډری ډوډا او نورو پولندي چارواکو سره په اوکران باندې د روس د يرغل په اړه خبرې کوي. د لیدنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې امریکا ویلي دا ښکاري چې روس خپل پوځي عملیات د اوکران پلازمېنه کیف څخه د دغه هواد ختیځ لور ته اړولې دي. په دې اړه نور حال د ارباب محمود علي په راپور کې اوري.
د جمعې په ورځ د امریکا صدر جو بایدن د اوکران پولیس سره نږدې د امریکني ځواکونو او د پولند د بشري مرستو کارکونکو سره په ملاقات کې د کډوالو سره د پولند مرستې ستایلې دي. بایدن دوی ته ویلي دي چې په دغه سیمه کې د جمهوریت او د اولیګارک یا د یو څو شتمندو د واک ترمنځ جګړه روانه ده. بایدن د امریکني ځواکونو سره د ملاقات په وخت وویل چې بغیر د سمبالغې ویلي شي د امریکا ځواکونه د نړۍ تکړه ځواک دی. د امریکا او مغربي چارواکو ویلي دي چې د غټ پوز په وجود روس په اوکرين کې د ستونزو سره مخ دی او په دې وجه یې خپل تګلاره بدله کړې ده. د امریکا د دفاع چارواکي د نوم نصر غندول په شرط ویلي دي چې د دوی خیال دی روس هڅه کوي چې ځنې علاقه قبضه کړي او دا بیا د اوکرين سره په خبرو اترو کې د خپل کټې د پاره وکاروي، ځکه روس کوشش کوي چې په مشرقي سیمه کې د دونباس علاقه ونیسي. چارواکي زیاتوي په علاقه کې اوس هم توده جګړه روانه ده. د روس د جنرال سټاف نائب مشر کرنل جنرال سرګی روتسکو او هم د دې وینا چې د اوکرين د ځواک توان پر کمول سره دوی په کامیابی سره د عملیاتو لومبه برخه تر سره کړې ده ته د خبرې پخلی کړې ده او زیاته کړې ده چې اوس دونباس آزادول غواړي. د مغربي هوادونو د استخباراتو په اندازا د روس په تګلاره کې بدلون په دې راغلی دی چې روس تم لرله چې ډیر سر به اوکرين ونیسي، خو داسې نه ده شوی او اوکرين لا روسي ځواکونه په شا دي کړي دي او د روس نه یې ځینې علاقې هم بیرته اخیستې دي. د امریکا د دفاع چارواکي ویلي دي روس اوس په خیرسون خار هم پوره واک نه لري. دا ډومبه خار وو چې روس قبضه کړی وو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د جمعې پر ورځ په یو ویډیو بنا کې ویلي دي چې اوکرينی ځواکونو روس ته کړه گزار ورکړي او دا مزاحمت کولی شي روس د مذاکراتو د لارې د مسلې حل ته اماده کړي. د امریکای ولسمشر بایدن د ځواکونو سره د ملاقات په وخت وویل چې نه غني دی به اوکرين ته پریښودل شي چې هلته ورشي او بشري صورتحال په خپل سترګو وویني. بایدن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن ته په اشاره کې وویل چې دی په جنگي جرمونو کې ککړ دی او ډیر ضربا په دې اړه قانوني معنی هم راو باسي. وړاندې پوتن په جنگي جرمونو کې ککړ د بللو په وجه روس په بایدن راپارېدلی وو. د جمعې په ورځ بایدن د یورپي کمیشن مشر سره د ملاقات په وخت د یوې ډلې جوړولو اعلان کړی کوم به چې ګوري څنګه کولی شي یورپ د روس نه تیل اخیستل کم کړي. بایدن ویلي روس د تیلو په پیسو دا جنگ کوي او د امریکا ولس به چرې هم د اوکراین د ولس خلاف په عملیاتو کې پوتین ته د تیلو په بدل کې د دې جنگ لپاره پیسې ورنه کړي. د یورپي کمیشن مشر ویلي په اوکراین یرغل به د پوتین ستراتیژیک ناکامي وي. د ملګرو ملتونو تر مخه په اوکراین د روس په یرغل کې د زرو نه زیات عام کسان مړه او د شپاړسو نه زیات ژوبل شوي دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیبا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voa_diva.
خیبر پختونخوا په مردان خار کې په خواجه سرا او ډز شوې چې پکې یو خواجه سرا مړ او دویم ژوبل شوی دی. پولیس وایي د دوو کسانو پر ضد مقدمه درج او پلټنې پیل کړې دي. د خواجه سرا او د حقونو کارکونکو وایي په صوبه کې د خواجه سرا پر ضد پرله پسې د تشدد پیښې مخې ته راځي او په دې کې اضافه کیږي. دوی وایي د پولیسو لخوا د کمزورو پلټنو او د خواجه سرا له اړخه د مرستې نه کولو له امله مجرمانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي. نو تفصیل د مردان د ریاض حسین پر رپورٹ کې.
د مردان ضلع د صدر تانی پولیس وایي د غپی خا 13 په 404 کرامیاسته شوی. نامعلومه کسانو په موټر ډزې کړي، یو نرخذی پکې وجل شوی او بل جوبل شوی دی. د صدر تانی پولیس چارواکي په امین وی ویډیو سره په خبرو کې یاد پیخه تایید کړه او وی ویل د یاد پیخه مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد درج کړي شوی او پلټنې پیل کړي شوی دی.
پروگرام کې څه مونږه غواړو په پټه کې چې راتلو د دې کې به فائرنګ شوې نه معلوم کسانو به فائرنګ کړې یو ځای کوم د مرګ یو ځخمي نه معلوم کسانو خلاف مونږه فائر کړې.
مقدمه چې د سلمان نومي نرخزي په مدیت کې شوې پکې ویل شوې چې هغه او صادق اور په کوکونټ نومي نرخزي د نورو کسانو سره په موټر کې د موسیقي د یو پروگرام نه بیر تروانو. په موټر سایکل پسې کسان راغلي، په ګاډي ډزې کړي، هغه پکې جوبل شوی او کوکونټ چې جوبل شوی وو روختون ته په لارې ژوند د لاس ور کړی دی. په مقدمه کې ویل شوی د صادق اور په کوکونټ عمر 13 کاله وو. تعلق یې د سواد د رحیم آباد سیمې سره وو او دا وخت د مردان په 404 کې اوسېدو. په خیبر پښتونخوا کې په ورستو کې په سو نورو نرخزیانو هم وجون کې بریدونه شوې دي. د نرخزی د وجنې ورستې پیخه روانه میاشت د مارچ په 13 نیټه د خیبر پښتونخوا په مرکزی ښار پیښور کې رامیاسته شوې او یو نرخزی پکې په ډزو وجل شوی وو. لدی یو ورځ وړاندې په مردان ښار کې په ډزو یو نرخزی وجل شوی او بل جوبل شوی وو او د هغې وړاندې د خیبر پښتونخوا په مارسیرا ضلع کې 15 نرخزیان په ډزو جوبل شوی وو. په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو مشره پردانه الیاس وایي تر اوسه پورې چې څومره نرخزیان وجل شوي او په دوی د تشدد پیښې شوي په دغو پیښو کې ککړ کسان خو اول نیول کیږي نه او که چرته ونیول شي هغوی ته سزاګانې نه دي ورکړی شوي.
هغوی دوباره روز خواجه سرا له دمکی ورکړي. په آی جی خیبر پښتونخوا د یا موجوده ګورنمنت چې پولیس یې داګه قبلت درست کړي.
په صوبه کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي قمر نسیم وایي اکثره نرخزیان د خپل کورنۍ د غړو یا د هغوی د نارینه ملګرو د لاسه وجل کیږي. د نوموړي په خبره په نرخزیانو د تشدد په پیښو کې ککړ کسانو ته د سزا نه ورکول کېدو په شا دوه مهم علتونه دي.
تفتیش ته دا ډېر ناقص ته په ډېرو کې سنو کې چې کم مخواجه سره خلاف تشدد کیږي مجرمانو ته زکا سزا نه ملاويږي چې ایف آی آر ټیک طریقې سره نه درج کړل شوی متعلقه دفاع نه لګولې او یا ور سره دا هم یو وجہ دا خواجه سرا پولیس سره تعاون نه کوي. د دې وجنه عموما چې کوم خلک په تشدد کې ملوثي سزا نه ملاويږي.
د نرخزیانو د اتحادیه ترانسجنډر الاینس پاکستان تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 راهسي تر اوسه پورې په صوبه کې د نوین زیات نرخزیان وجل شوی او په یو نیم سل باندې مختلف ډول تشدد شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
پاکستان هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي چې ګواکې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO او د افریقا ریاست ملاوي کې د پولیو د وایرس د وړل کېدو له کبله د پاکستان څخه په سفر کوونکو باندې د نورو دریو میاشتو لپاره سفری بندیزونه لګولې دي. د وی او ای ډی وی سره خبرو کې د پولیو مخنیوي د څانګې یو مشر ډاکټر اکرم شاه ویلي، پاکستان ته د روغتیا نړیوالې ادارې د مرکزي دفتر څخه دوه میاشتې مخکې یو خط ورغلی و چې پاکستان دې د پولیو واکسین په اړه خپل ګامونه نور ګړندي کړي. خو وايي په دغه خط کې د سفری بندیزونو په حق لسته نه دی ویل شوی. نور تفصیل د ارشد حسین په رپورټ کې.
اسلام آباد کی دا فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایمونائزیشن ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اکرم شاہ دا ڈیوا سره خبرو کی هغه رپورٹونه رد کړل چې غنی د صحت نړیواله ادارې ڈبلیو ایچ او د افریقی ریاست ملاوی ته د پولیو وایرس د منتقل کېدو لکبله د پاکستان څخه په سفر کوونکو د نورو دریو میاشتو لپاره سفری بندیزونه لګولې دي. نو مړي ویل چې په ملاوی کې د پولیو کوم پیخه مخې تراغلې و، نو هغه ډول وایرس پاکستان کې آخري ځل کال 2019 په پای کې دل شوی وو، او لته رودریو کلونو راهسه د دې وایرس نخې په پاکستان کې نه دی ښکارا شوی.
ډبلیو ایچ او هډ افیس نه لیټر پاکستان ګورنمنت ته راغلی دی چې وای تاسو خپل چې کوم د او پی وی او د دې د ریسټریکشنز دي نو کایندلی د الیکشن ته تاسو نور امفسایز کړئ. په هغه کې دا څه ذکر پکې څه دغه نشته لیکن چیرې سو یا څه پابندیا نه دي یا څه بل څه، خو چونکه پاکستان نه مخکې نه دا قانون دی چې سونه خلک بهر زی نو دی به د او پی وی کارت اخلي، او پی وی کټره به اخلي سلور هفته وړاندې تاغه نه بعد به ټریول کوي.
دا رسپانډان په خبر لیکل شوی چې په پاکستان کې د پولیو د مخپسې واکې دن کو پیخو لکبله د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او مئی کال 2014 کې په پاکستان سفری بندیزونه لګولې وو. یاد دی چې کال 2021 نومبر کې د ملاوی په پلازمینه کې په یو درې کلن ماشوم کې د ډبلیو پی 1 ډول پولیو وایرس پخلې شوی وو، او د هغې د جینومیک ترتیب څخه ښکارا شوی و چې دا وایرس کال 2019 کې په پاکستان کې موندل شوی وایرس ته ورته دی. ډاکټر اکرم شاه وای لمخ کې څه خدا ضابطې پر زی دي چې څوک هم د هغه هیوادونو بهر سفر کوي چرته چې د پولیو پیخي زیاتې رپورت کیږي، نو د سفر کوونکو ذمہواری به زیاتېږي.
پولیو ډیسټریکو ته تمام چې څونه ایئرپورټس چې کوم د زموږ سنټرل هیلث اسټابلیشمنت د ایئرپورټ چې کوم هیلث اتارټي دي هغه ته به کده په کې انسټرکشن ایشو شو، به بغیر د او پی وی د کارت نه یا بغیر د او پی وی د سکرون نو بډي ویل ټریول اوټسایډ.
پاکستان او افغانستان په نړۍ کې دوه داسې دونه دی چرته چې لا هم د پولیو وایرس پیخي رپورت کیږي، خو چارواکي وایي چې په پاکستان کې د پولیو وروسته پیخه تیر کال 2021 د جنوري په 20 نیټه د بلوچستان په دوکي ضلع کې مخې ته راغلې و، او له هغې را په دې خوا په پاکستان کې د پولیو بل کوم پیخه نه د رپورت شوی. دا مهال د خیبر پختونخوا په نور له ضلعو کې د پولیو ضد ځانګړي کمپاین هم روان دی، او د صوبې په 15 یونین کونسلونو کې به د پولیو کارکونکي په افغان کیمپونو کې مش درې لکه ماشومان ویکسین کوي.
د پښتونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ. خپل ماشومان ته دا ویکسین ورکړئ، او د ټول عمرې مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
په بلوچستان کې د نری رنځ یا ټیبي ناروغي د مخنیوي لپاره کارکونکو چارواکي وایي په دغه حالت کې د ټیبي د ناروغانو شمیر 1500 پورې رسیږي، خو وایي چې تر اوسه یې د 1500 ناروغانو درملنه پیل کړې ده. نور تفصیل د ټیبي خبريال حافظ شیرانی راکوي.
په بلوچستان کې د ټیبي یا نری رنځ د مخنیوي لپاره کارکونکو چارواکي وایي په ایالت کې د ټیبي د ناروغانو شمیر تر 1000 زیات دی. د ټیبي کنټرول پروګرام ایالتي سینیئر افیسر ډاکټر وکیل خان شیرانی په خبره د 2020 کال تر پای پورې تر 1000 زیات د ټیبي ناروغان موندلي، خو په خبره لا هم خپل هدف ته نه دی رسیدلي.
سره نزموږ حالت دی غربت او په یو کور کې ډیر خلک او ناخوندګي یا نور مشکلات څخه موږ لرو. په یو لک کې 280 کسان ټیبي کېدلای شي. په دې ریشو باندې زموږ کم از کم 6000 و 10000 ټیبي پیشنټس جوړیږي، مګر موږ تر اوسه پورې 1500 کسان معلوم کړي دي چې ټیبي ده او دغه مفت علاج روان دي.
د کوټي په شخصي هوټل کې د ټیبي په اړه جوړ شوی غونډه کې د بلوچستان ایالت له بیلابیلو سیمو څخه ډاکټرانو او د ټیبي د ناروغي د مخنیوي لپاره کارکونکو چارواکو ګډون درلود. په یاد غونډه کې برخه اخیستونکي او د ټي بي کنټرول پروګرام د ام ډي آر ایالتي زموار ډاکټر ظفر خوستي په خبره ټي بي یوازې د سینې نه بلکې د کولمو د نس د هډو د سر او د بدن د نورو برخو هم کېدای شي. د خوستي په خبره ک پر وخت ناروغي درک معلوم شي نو د یادې ناروغي مخنیوي او درملنه په اساني سره کېدای شي.
د خلکو په ځین کې دا راغلي دي چې دا خالي د سینې بيماري ده، لیکن یا ټي بي د هډو غم کېدای شي، ټي بي د دماغ غم کېدای شي، ټي بي په جسم کې د نورو سو غم کېدای شي. نو لیازه که موږ د پر وخت باندې د تشخیص وکړو او علاج وکړو نو د سی هغه ام ډي آر کم فارم سي دي ډرګ ريزيستنس پر کم باندې پر د باندې هغه میډیسن اثر کوون فریج دي، لاغه ځم موږ بچاولې سو او نور تکالیف زده دل وږي کیږي، داغه ځم موږ بر وخت علاج په ذریعہ باندې د دې مخنیوي کولای شو.
د ډاکټر وکیل خان په خبره د دوی اداره د ټي بي په حق له په خلکو کې په هواي د ناروغي تشخیص او درملنه بغیر لفس اخستلو کوي.
غټ مقصد د دې د سمش خلکو ته په دې حواله زده کړ ورکو چې ټي بي تاسو ته تاوان رسولای شي او د دې د علاج په حواله مشته سہولت درکولای شو او کم کم سنټرز ته چې غلط تاسو ورتلای شي. تر اوسه پورې د بلوچستان څخه څومره هم ضلع دي، په هر ضلع کې دوه درې تر پنځو پورې هم سنټرز ته هغه د آبادی پر بنیاد باندې او د سہولیات پر بنیاد باندې موږ یشي دي او دا سنټرز په څوکا څوکا نورم زیاتېږي.
د صحت د نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او ریپورت دی چې د ټي بي د ناروغي لقبل په نړۍ کې هر ورځ له 2000 څخه تر 5000 پورې کسان اغیزمن کیږي. شمیر شای په کال 2013 کې لیاد مرز څخه په ټوله نړۍ کې تر 15 لکه څخه زیاتو کسانو ژوند له لاس ورکړی. ریپورتونه زیاتوي چې په پاکستان کې یاد ناروغي هر کال تر 15 لکه زیات کسانو ته لګیږي، په کوم کې چې 15% کسان له کوم تشخیص او درملنې پرته مرګ ته غاړه ورکوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټا.
د قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان د بلدیاتی انتخاباتو امیدواران وایي نامنۍ او کډوالۍ مایوسه کړي دي. په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو د مارچ د میاشتې په 1 نیټه ټاکل شوی دی. په دې اړه نور حال د عدنان بیټنی په رپورټ کې اوري.
د قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان نه د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند لخوا د رادار تحصیل څوکۍ کاندیدا رضیا مسجد وایي د تیرې یوې میاشتې نه په رسمي توګه خپل سیاسي کمپین شروع کړی دی. هغه زیاتوي دا ډیره مهمه ده چې سجد قبایلي ضلعو په دې بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي او د دوی نمائندګي راتلو سره به د دوی ستونزې او مسلې هفاره شي. د انتخابي کمپاین په اړه رضیه مسعود زیاته کړه هڅه کوي چې د سیمې سجد ته ځان ورسوي او هغوی په دې پوه کړي چې په انتخاباتو کې د سجد رای ورکولو یا ووټ اسولو په حق له دوی بیداری څنګه پراتلونکي کړي، د دوی د صحت، تعلیم، روزګار او د بشري حقوقو مسلې هواره ولای شي. هغه زیاته کړه په دې انتخابي کمپاین کې ورته لوی خندا دی چې دغلته نه امنی ده او په خلاص بټ لوی غونډه نشي کولای. هغه ویل دوی ته الیکشن کمیشن لخوا د لوی غونډه نه کولو او کور په کور کمپاین کولو لارښوونه شوه، خو دغلته بیا ځنې کاندیدان په خلاص مرد انتخابي کمیشن سرغړونه کوي او د دوی پرځت ګام نه اخستل کیږي.
اول خو دوی ته د پته نه لګی چې اوس د سیاست کې شي وزنه نه راشي به زموږ د پر څه کوي او څه نه کوي. زیات څه کوم مشکل دی هغه د جنګي د سکولونو دی، لکه فیمیل ډاکټرانه نشته، هسپتالونه نن فنکشنل دي، شن چې کوم روز دی اته وایلیشن روان دی، کله عام وایلیشن کیږي.
په جنوبي وزیرستان کې سروکي تحصیل د چرمن د څوکۍ لپاره آزاد کاندید شاه فیصل غازی وای پراتلون کې بلدیاتي انتخاباتو کې باید د سیمې خلک او پزنګړي ډول شزي راوړاندې شي، خپل ورت سمو کاندیدانو ته ورکړي چې د نور هیواد د خلکو سره سم ژوند وکړي. هغه ویل دوی د وړاندې د خپل علاقې د خلکو د ستونزو نه خبر دي چې د شړو د صفا اوبو، د علاج او سیاحت بنیادي سہولتونو کموالي، د سکولونو نشتوالي او یوش مر نور هغه بنیادي ضرورتونه دي چې ځایي خلک نه لري. هغه ویل تر ټولو لوی ستونزه په علاقې کې د ناامنۍ ده او د ستونزو د حل لپاره کار کول دي او د خپل خلکو ژغ جوړېدل د دوی لوی مقصد دی. هغه ویل د دوی انتخابي لار او درول کیږي، لومړی په دوی بې ځای مقدمه درج کړه چې ورسته بیا د سوبې ستر عدالت د لارې ختمه کړه. اوس د علاقې خلک بیکور دي او د خپل سیمې نه لري میشتي چې د دوی په سیاسي کمپاین کې لوی خند دي.
دا د غدارې د فیدی، دا د شتګردي د فیدی، الان کې میجو د شتګردي میجو د مصیبات نه اوس هم کړای دی. په نن 2022 پر هغه فایر سونج نه پته دي چې هغه نن په میج باندې کولای نه الکول خلاف میج د خاص نه ورکوي. د میج هم د اخلاق کولا کړی دو چې څو پر امي وطن ته امن نه ورولای، څو پر امي جو وطن جو خوشحالي نه مللی، په دار پر میجو په کار باندې میج نه کښینی.
د جنوبي وزیرستان د انتخابي کمیشن افسر زین العابدین اویل د انتخاباتو لپاره ټول انتظامات نیول شوی او کوم کاندید شکایت لري هغه د ثبوت سره الیکشن کمیشن کې خواست جمع کړي په هغه به کاروایی کیږي. هغه اویل تر اوسه دوی ته کوم شکایت نه دی رپورټ شوی او ټاکنې به په خپل مقرر وخت کیږي او هغې لپاره د سخت سیکورټی پلان جوړ کړی شوی دی.
مطابق 31 مارچ ته خلک ووټ اچي کنډکټ مطابق چې کله الیکشن شیډول اناؤنس شي بیا هیچ چاته دا الاؤډ نه دي چې دا اسکیمونه اناؤنس کوي دا روډینه خلته جوړوي دا ډیولپمنټل چار کوټ خاصې څنګه د پروف رپورټ کو ورته آپ هغه باندې ډایرکټلی اکشن وخواسته شي او د خلافو قانوني کړ.
په قبایلي ضلعو کې دا ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې 13 اونۍ په شمالي وزیرستان کې د عوامي نشلګوند حیدرخیل ویلج کونسل کاندید مصور داور د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی او د سوبیت سرواکی وای تر 15000 نه زیاتې کورنۍ له قبایلي علاقو نه بیا کوره هم دي. عدنان بیٹنای دیوا جنوبی وزیرستان.
درنو اوردونکو راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د مارچ په 2 تاریخ د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی په یو اتفاق په اوکراین باندې د روس د حمله غندنه وکړه او مطالبه کړی ده چې روس د سم دستی په مکمله توګه او بغیر د شرط خپل فوج د اوکراین نه بین الاقوامي تور منلې شي وو سرحدونو ته ورستو کی. په دې معامله بوټونه د لوی اسمبلی دننه په هنګامي بنیاد را بللې شوی خصوصي اجلاس کې په داسې محل کې واچولې شول هر کله چې روسي ټینکونه د اوکراین په خارونو ورننوتی دي او د روس په میزایلونو د عامي استوګنې ودانې ورانې شوې دي او په سوونو بیګونه عام خلک وجلې شوې دي. د ګردي دنیا یو سل ویختو ملکونو د ملګرو ملتونو د قرارداد په حق کې ووټ واچولو. 500 هغه ملکونو چرته چې امریت نافذ دي د قرارداد په مخالفت کې ووټ واچولو. په دوی کې روس، بیلاروس، شام، شمالی کوریا او اریتریا شامل دي. 500 دیر شملکونو په اوټونو اچولو کې برخه وانه خسته چې کیوبا، چین، هندستان، وینزویلا او ایران هم پکې شامل دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په لویه اسمبلی کې د شوو ووټونو نه دا خبره سرګند شوې ده چې د نړیوالو برادرۍ زیات ملکونه د ملګرو ملتونو د بنیادی اصول او منشور مرسته کوي او د یو بل خود اختیار ملک د سرحدونو بدلولو په لوري د روس د ناوړو کوششونو مخالف دي. دوی د اوکراین او د اوکراین د خلکو د مرزای خلاف په دوی باندې د خپل مرزای د ورتپلو د روس کوشش هم غندلې دي. صدر بایدن خپل یو بیان کې ویری دي چې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی دننه شوی ووټونه د دې خبرې ثبوت دي چې د دنیا زیات ملکونه په دې قائل دي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین نه یوازې په اوکراین زورګیری کوي، ولې د په عالمی امن او سلامتیا هم حمله کړې ده. صدر بایدن زیاته کا کوم په دې وخت کې د پوتین د روس خلاف راپورته نشو نو دا به دنیا کې نور اړې غړې او الغاو تلغاو زیات کی. روس دا وخت ځان لښوي دي د سره صرف سلور اغه ملکونه ولاړ دي چرته چې امریت نافذ دي. د ووټونو کې نو نه پس د متحده قانونو لوی سکتر انټونیو ګوټریس اخبارواله ته وی چې د لوی اسمبلی پیغام خه د اس کومي او واضح دي. اوکراین کې د سم دستي جنگ ختم کړي شي او د اوکراین د علاقائي سلامتي او سالمتیا دي د متحده قانونو د منشور مطابق خاطر وساتل شي. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلد د ووټونو کې دوه ورځې خپل بیان کې ویلي دي راځي چې د اوکراین د خلکو په شریکه مرسته جاری وساتو او راځي چې په دې معاملې کې د متحده قانونو د وجود او طاقت په صحیح مانو کې مظاهره وکړو. صدر بایدن خپل بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د متحده قانونو د جوړولو مقصد دا چې د جنگونو نه دراوتو کولونو حفاظت وکړي شي. د خپل بیان په دې ختم کو چې په مونږ باندې لازمه ده چې په اوکراین د حمله کولو په لړ کې روس نه تپوسو کو. مونږ به تل دا خبره دنیا ته ښکاره کوو چې انصاف او ازادي تل په جبر او ظلم باندې غالب راځي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial. تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.